دا ځینو سیمو خلک بیا په شیرینۍ کې اوړه هم ورزیاتوي. افغان لیکوال سید نظیم سیدی د هغه وخت کیسه کوي چې د ماشوم وو، وایي مور به په کور کې بیلابیلې شیرینۍ جوړولې.
معمولا پخوا به چې زمونږ په کورونو کې کېدل، موږ واړو زمونږ سم په یادی خپل د اختر د خوشحالۍ مسله و، خلک به دې ته خوشحاله. دویم بحث به دا و چې میندو به یا د کور مشرانو ښځو به له اختر نه وړاندې یا به اختر ته یو څو ورځې چې پاتې شوې د نورو چمتووالو تر څنګ یو چمتووالی به د خوږو چمتو کولو، هغه وخت کې به وړه به داسې پاسته غوندې جوړ کړل، داسې اوبلن غوندې بو. البته هغه کم اړتیا وړ مواد چې بو دا به پکې ټول واچول شو، تر هګۍ زیاړو پورې، تر بورې پورې، تر غوړو پورې. بیا به قالبي ورته ویل، یو ډول مخصوص قالبونه زما اوس هم په یاد دي چې دغه اکثرا په هغه وخت کې به د اتحاد جماهیر شوروي نه یا پخوانی شوروي ورته ویو افغانستان ته راتله، او ډېرو کورنۍ به کوشش کوو چې دغه قالبونه پیدا کړي. او دې قالبونو د ګلانو شکل لره، ډېرې عجیبې بڼې لرلې، کله به چې هغه سره شو قالب به تجلا شو دا به پخولې. نو یو خو به د اختر خوشحالي وه، یو به بیا دغه خوشحالي شو، او ماشوم دپاره خو بیا خواږه داسې وي چې هغه ځان وي، ایمان وي. نو موږ به بیا کله په ښکاره او کله به پټه د میندو نه اخیستلې خوړلې به هم. نو زه فکر کوم دغه ډول خواړه چې دي، نه یوازې چې موږ ته هغه زاړه یادونه بېرته را په یادولی شي، یو ښېګڼه یې دا ده چې زموږ د ولسي، زموږ د کلتوري ارزښتونه بیا را ژوندي کولی شي.
په لغمان کې بیا څو ډوله شیرینی یا خوږې له هغو موادو څخه جوړیږي چې د ضرورت وړ شیانې خپل وي. د یاد ولایت اوسیدونکي تورپیکۍ وایي چې دا خپله درې ډوله خواږه جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې د جوړولو طریقې له نیت څخه زده کړې.
ګوړه ده چې خواږه دي موږ په ولایت کې بل پتاسي دي او همداراز بیدانه دي. ګوړه خو معمولا خواږو نه استفاده کېږي، لکه بوره، لکه د ګنۍ اوبه، او کبیا چیرې موږ غواړو چې ډېره ښه ګوړه جوړه کړو، ځینې وچو میوونه پکې استفاده وکړو، بیا کولی شو چې پکې چارمغز واچوو، پکې بادام واچوو، یا پکې ممپلي واچوو. نو هغسې بیا ډېره مزهداره ګوړه راځي چې هغې ګوړه ته بیا مساله داره ګوړه وایي. له دې نه علاوه پتاسي لرو موږ، چې پتاسي بیا سرې، شنې، سپینې، زیړې، رنګینې جوړېږي. همسې چې نوم یې ده، نو همسې خپل نوم غوندې رنګینې او ښایسته دي، او ډېره خوږه مزه لري چې هغه کې له بورې نه، له ځینې نورو خوږو شیانو نه، که د ګنۍ اوبه وي، همداراز نورو هغه څه موادو نه چې دا د تام خوک کې او نور مزهداره کې هغه نه استفاده کېږي. او یو بل چې موږ محلي خواږه لرو په لغمان کې، هغه بیدانه دي، خاص اوړه لري هغه نه، او لکه نور مساله جاتو نه جوړیږي، او په غوړیو کې پخیږي. جلبۍ غوندې ده، او جلبۍ غوندې لږ ځان پړسي، خو فرق دا ده چې جلبۍ داسې القال کوي او بیدانه لکه د توت په اندازه وي.
شیرپیره بیا داسې خواړه دي چې په اکثر ولایتونو کې پیدا کیږي، ځینې په بازار کې اخلي، یو شمېر یې بیا په کور کې تیاروي. د کابل اوسیدونکی داود ناظم وایي کومه شیرپیره چې مور جوړوي بل ځای کې نه ده خوړلې.
که څه هم په بازار کې ډېر خواږه خواړه شته لکه ککوونه او چاکلیټونه، خو د شیرپیرې خوند ته نشي رسېدلی. لویان او واړه یې ډېر خوښي. په دې ادبیاتو کې یا په عامه ژبه کې کوم څه چې ډېر چاته خواږه شي یا کوم څوک ورته خوږ شي، نو بیا دا جمله یا کلمه ورته استعمالوي چې دا خو لکه شیرپیره داسې خوږ ده. زمونږ کور کې شیرپیره جوړوي او ډېره مزهداره وي، خصوصا روژه کې کله شایل تراو څخه راشي بیا ډېره ښه مزه کوي. شیدو څخه او مغزیاتو نه، یل نه پکې استفاده کوي، کوم پودر هم شایل کچې لري. خو زما سامانت از مونږ صرف خوراک خز ده.
له ځینو ولایتونو څخه د هغوی ځانګړي سیمه ییز خواږه کابل ته انتقال شوي. د بېلګې په توګه د بلخ ولایت هغه شیرنی یادولی شو چې مخکې به یوازې هلته جوړېدله. نورې خبرې د کابل اوسیدونکي عبدالهادي راته کوي.
په نامه د ناشالله هغه په دی افغانان قسمت کې ما یو ورځ واخیستې. نو دا هم ډېر یو خوشمزه شیرینی دی که ظاهري شکل ته سړی وګوري داسې فکر کېږي چې فرنی دی، خو فرنی ډېر کلک دی. او دا داسې آبګین یا د بورې د شیدلو نه پس گیاهي مواد دی چې په هغې کې اضافه کېږي، کاملا صحي شی دی او ډېر قوي شی دی، که خوږ شی دی او هوسي شی دی.
د اکثر غرنیو سیمو په ځنګلونو کې بیا ځینې شیرینۍ په طبیعي ډول پیدا کیږي. د نورستان اوسیدونکي لموال وایي چې ډیر سفرونه یې کړي، د ډیرو هیوادونو شیرینۍ خوړلې، خو د خپلې سیمې د خوږو خوند په هیڅ ډول شیرینۍ کې پیدا نه کړ.
نال په نامه باندې یو کلی دی چې د غرونو او د ځنګلونو په خوا کې دی. د طبیعت نه چې موږ شیرینۍ راخلو، هغه کندوان دي چې په پښهی کې ورته بنمان وایي. ځینې نور خواږه هم په غرونو کې یو بوټی دی چې په پښتو کې هغې ته خوان وایي. دغه ځوانان غرونو تزی خپل لمن یا خپل زړو کې هغه بوټی لاندې نیسی، هغه بوټی چې وخځي د هغې نه یو سپین مایع ولیږي چې په پشه کې ورته شرو مستین وای، یعنی هغه بیخی طبیعي او شیرنی ده. داسې نه ده چې دی را ټول کې په بازار کې خرڅ کړي، او داسې کوي چې دغه ماشومان را ټولوي خپل ترور ته، خپل مثلا مور ته، خپل خور ته ورکوي، مګر همدغسې تجارتي حساب نه لري.
په کورونو سربیره په ځینو دوکانونو کې هم شیرینۍ جوړیږي. په کابل کې چندول هغه ځای دی چې اوس هم وطني شیرینۍ پکې جوړیږي. موږ ورغلو او هلته مو د شیرینۍ د جوړولو طریقه ولیده. په یوې خونې کې درې لوی لوی دیګونه ایښي وو. شیرینۍ درې مرحلې تیرولې، بیا خوړلو ته چمتو کېدلې. په یاد شوي ځای کې له یو شیرینۍ جوړوونکي سره وغږېدلو. د نوموړي خبرې د شیرینۍ جوړولو د ماشین په غږ پیلېږي.
نور احمد یم، اوس دلته په دې شیرنی سازۍ کې کار کوم. موږ څلی رشتنه کارکوونکي یو. هره ورځ له 50 بجې بورې څخه 250 بورې شیرنی جوړوو. بیا له کلیو او ښارونو څخه خلک راځي شیرنی اخلي. دلته موږ نقل قند او د شیرنی بیلابیل ډولونه جوړوو. دا چې په جوړولو کې ډېره خواري کوو، نو اخیستونکي هم ډېر راځي او زموږ وطني تولیدات شیرنی باب دی اخلي.
چنداول ته له ځینو ولایتونو څخه دوکانداران هم راځي، شیرینی اخلي او بیا یې په خپلو دوکانونو کې خرڅوي. زموږ همکارې فرشتې مرسل له یوه دوکاندار سره مرکه کړې چې د اورېدو بلنه یې درکوو.
نوم یې حاجي ابراهیم ده او راغلی یم د لغمانه. شي
دلته دغه د شیرینی پزي په دوکان کې چې دلته شیرینی پخېږي کنه، د څه لپاره راغلی؟
د شیرینی اخلم، دوکان ته وړم.
دوکان د چېرته ده؟
لغمان کې.
تاسو کوم شیرینی د خپل دکان لپاره اخلي؟ هغه چې خپل عمل په کابل کې جوړیږي.
بله. او
ولې نور شیرینی نه اخلیست داخلي؟
خو د کابل شیرینی خو کله شیرینی ده دا وړو.
څو کاله کیږي چې راځي له دې شیرینی پزین شیرینی اخلي په دکان ته دی؟
زما خو تقریبا شپږو کاله کیږي چې اتنه کیږي.
څو رقم شیرینی لدی جوړي؟
شیرینی د دې جان سالو رقم.
کومي کومي؟
یو جواهردار دی، یو کنجوتی ورته وای، او بل زنجپیل ده، او بل قند خشتی ده، او بل ام والا ده کنه، یو د ام هغه د ذائقه ده پکې دغه سور رنګ.
دلته کارتن کارتن اخلي، من اخلي، څه رقم
یې؟ بوجی په حساب ده، کیلو په حساب اخلو. بورې دي او منه بورې دي، شپږ منه بورې دي، پنځه منه بورې دي، داسې پیسې.
مثلا او منه بورې په 100 روپۍ اخلي؟
نه نه نه، ریټ 2000 ده. مخکې موله په 2150 روپۍ.
دغه وطني محصولات، وطني شیرینی ست کلی ته وړي به په دکان کې خرڅي کنه، خلک څومره خوخی؟
خی خوخی. وطن شیخ شیده، ابا کیفیت ده، تقلب پکې نشته ده، ځکه خلک خوخی.
تاسو له دې شیرینی یوازې دکان ته د خرڅولو لپاره وړئ که کور ته د خپل خوراک لپاره مړئ؟
کور ته مړو خو اصلا خرڅولو لپاره وړئ، دم دې نه موږ استفاده کوو.
څنګه ده بیا خوان دې مزه یې څنګه
ده؟ ذائقه ښه ده.
شیرینی خوږه لکه څنګه چې لونو مخکاری خوږه ده، نو ځکه اکثره کسانې له خوړلو څخه انکار نه کوي. خو راځو دې ته چې د خوږو خوړلو څه وخت ګټه کوي او په کوم حالت کې زیان رسوي، دا مو د داخلي برخې له ډاکټر محمد عارف څخه پوښتلی.
شیرینی باب چې زمنګ په وطن کې جوړیږي، دغه اکثرا صحت ته مفید ده، ځکه چې په دې ترکیب کې ګلوکوز او نور مغذي مواد دي. وچه میوه ده لکه بادام، پسته او نور کارول کیږي چې هم وجود ته مفید واقع کیږي، هم انرژي تولیدوي. هغه خلکو لپاره چې شکر لري او نور خلکو لپاره چې کوچنیانو ته چې د ستوني ناروغي پیښوي، هغه ته لږ څه مضر واقع کیږي.
درنو دوستانو، دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښې چارې پاک الله مو مل شه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاس ټول رادیو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. پس له سلام څخه د ظلم په باره باندې خدای جل جلاله شنو داس فرمایي چې وای ز حزن میثاق میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسان وذی القربى واليتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا. یعنی تاسو یو پر بل باندې ظلم مکوئ، او تاسو چې احسان کوئ د خپل مور او پلار سره کوئ. چې پیغمبر علیه صلوات و سلام هجرت وکي الته څلور قبیله موجود وي. دغه یو ډله راولاړو سفر بل ډلې ظلم کوه، نو پیغمبر علیه السلام د دوی په مقابل کې دوی ګرسری خیبر ته وشړله او د مدینې منورې د خاورې څخه یې وایستله، ځکه چې دا هغه منافقین وو چې هغه اوس هجرت دغه قبیله وه او دوی پر چا باندې پر بنی نغدیر باندې ظلم کاوه. د ظلم په نسبت باندې دوی نو ظلم الله پاک شنه دی بللی او بل دغه ظلم په هر ځای کې دا رقم بنی اسرائیلو پر ځان باندې ظلم وکړي. موسی علیه السلام تی وویل تر څو چې موږ دغه خدای جلاله شنه موږ نه یې په سترګو لیدلی تر هغه پورې موږ ایمان نه راوړو. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. تر څو چې موږ الله په خپل سترګو نه ویلیدلی نو الله پاک جل علا شانه ورته وویل چې دا داسې ورته چې د کویتور غره ته مازې وګوري. هغه چې د ماز د کویتور غره ته وکتل چې الله پاک یو د اویا زره په دغو څخه یو دغه ماز نظر ورته وکړي نو هغه غر دړې وړې شو حتی دی یو دم راووت. بیا یې مانو سلوا پر مقرره کړله چې دوی هغه میدان ته ویسل. پر هغه سربیره بیا دی انفسکم دی خپل پر نفسو باندې ظلم وکړي. د خپل ظلم په نسبت باندې الله جل جلاله شانه بیرته دی د هغه ځای څخه وویستله او دا یې امر ورته چې بسم الله وادخلوا فی هذه القرية قرية یعنی څه معنی تاسې داخل سی و بیت المقدس ته هغه انحنا کوونکي. دا د دوی د ظلم ده ځکه چې منو سلوا د دوی د ظلم په نسبت باندې دوی طلب د دې وکړي چې موږ ته د کډوان راکول سي موږ ته د ګشنیز راکول سي موږ ته د پیازو د راسي. داسې وایي بسم الله الرحمن الرحیم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها. مشتدي چې دا وژه او دا پیاز او دا ګشنیز دا پاکه او دا شان چې مشتري نو موږ یوازې په دا غوښه باندې قناعت نکو. نو الله جل جلاله شانه پر دې باندې داسې کاختی راوستله چې تر څلوېش کالو پورې دې پیازې کې پاتې شول. دا د دې پر نفس باندې ظلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.